السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د گرمی 1200 په کابل کې 11 بجې دي. په دې خبري سات کې مظفر خنداست هرکلی کوم. په دې یو سات کې د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه لرو اوریدلې مه روي خلومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل دی.
جمعیت علماء اسلام فید باجوړ تر خونړی حمله ورسته نن په پیښور کې د یو شمیر ګوندونو او قبایلي مشرانو جرګه وربلل ده. پاکستان او ایران د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو لپاره یو 15 کلن پلان لاسلیک کړی دی او اسلامي دولت ډلې په شام کې له یوې وسلوالې ډلې سره په نښتو کې د خپل مشر وژنه تایید کړې او د هغه ځایناستی یې ټاکلی دی. بشپړ خبرونه. جمعیت علماء اسلام فی نن په پیښور کې د یو شمیر ګوندونو او قبایلي مشرانو جرګه وربلل ده چې په کې په پښتون میشته سیمو کې د زیاتې شوې نامنې په اړه بحث کیږي. د ګوند ویان عبدالجلیل جان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې په نننۍ غونډه کې به مشران تر سلا مشورو وروسته خپل راتلونکي تګلاره ټاکي.
د آل پارټیز او د قبایلي مشرانو یو ګرینډ جرګه راغوښتل شوې ده. مولانا فضل الرحمان صاحب د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو سره په دې حواله رابطه کړې دي. د ټول برازي او په دې باندې سوچ فکر وکړي چې د پښتونخوا په دې ایریا کې په دې سیمو کې ولې دا واقعات بار بار کیږي.
جمعیت دا جرګه تر هغې وروسته ورغوښتې چې د جولای پر 1/3 په باجوړ کې د هغه ګوند ضلعي غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې 3 تنه ووژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. د هغې حملې ذمهواري د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو یو 15 کلن پلان لاسلیک کړی دی. بلاول بوټو زرداری او د هغه ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان د پلان سند پرون تر خبرو اترو وروسته د ګډې خبري غونډې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری خبریالانو ته وویل چې د پلان له مخې په اسلام آباد او تهران د دوه اړخیزه تجارت کچ 15 اربع میلیارد ډالر ته لوړوي او د آزاد سوداګرۍ موافقه ته به ورستۍ شکل ورکوي. د عبداللهیان په مشرۍ ایرانی پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ او پانګونې په برخه کې هم یو شمیر اسناد لاسلیک کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبري غونډې ته ویل چې حکومت یې له پاکستان سره د ګیس نل لیک پروژې ته خورا زیات ارزښت ورکوي او غواړي چې ژر عملي شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په مشرۍ پلاوی د اگست پر 2 په 3 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د پوځ مشرانو 13 میاشت په تهران کې پر پولو د امنیت پر ټینګښت او د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو کولو هوکړه وکړه. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار وسیدونکو د مظاهرې لالارې انتظامی څخه غوښتي دي چې د 2014 زیږیز کال د پوځي عملیاتو پر مهال دی ورته د ړنګو شویو کورونو تاوان ورکړي. د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې انتظامیه د میرامشاه بازار د دکاندارانو په څیر دوی ته هم پیسې ورکړي چې خپل کورونه آباد کړی شي. دوی ویل چې تر عملیاتو وروسته خپلې سیمې ته ستانه شول خو لا هم په خیمو کې اوسېدو ته مجبور دي. د میرامشاه په بازار کې د دکاندارانو تر څنګ کورونه هم ول او بخی د دکانونو ترڅنګ کورونه هم ول چې د 2014 زیږیز کال د پوځي عملیاتو پر مهال رنگ شوی ول. مظاهره چانو خبرداري ورکړ چې که انتظامی غوښتنه پوره نکړه نو د اگست پر 3 به په سیمه کې په پراخ احتجاج لاس پوری کړي او مرکزی لارې به وتړي. په شمالي وزیرستان کې یو انتظامی او یو امنیتي چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خوولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د مظاهره چانو غوښتنه پر ځای ده. د دوی په خبره حکومت لا ورته پیسې نه دي ورکړي او هر کله چې ترلاسه کړي نو د میرامشاه بازار د وسیدونکو معاوضې به ورکړي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو ویاند په سوریه کې له وسلوالې ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیمو نښتو کې د خپل مشر ابوالحسین الحسینی القریشي د وژل کېدو اعلان کړی دی. د هغې ډلې ویاند پر ټیلیګرام په پرونی بیان کې دا نه دي ویلي چې القریشي کله وژل شوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمي القریشي د داعش ډلې نوی مشر وي. هغه ډلې په 2014 زیږیز کال کې د عراق او شام پراخې سیمې ونیولې او تر هغې وروسته یې ځان خلافت په نوم یادوه. داعش په هغه سیمه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر پراخو عملیاتو وروسته ماتې وخوړه. هغه ډله اوس هم د سوریې او عراق په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې فعالیت کوي او په افغانستان او پاکستان کې د خراسان په نوم څانګه لري چې په باجوړ کې د جولای 1 نیټې د خونړۍ حمله په ګډون د لسګونو بریدونو ذمواري منلې ده. او د افغانستان د تایکواندو ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې د آزادو سیالیو نړیوالو سیالیو په لومړۍ ورځ د سپینو زرو 2 او د ژړو 4 مډالونه ګټلي دي. په هغو سیالیو کې چې د اګست پر 3 پیل شوې د 150 هیوادونو 260 لوبغاړي ګډون کوي چې په کې له افغانستان 8 لوبغاړي برخه اخلي. محسن رضایی او اشرف شکران په پرونیو سیالیو کې د سپینو زرو مډالونه وګټل. حکمت الله زین، رامین امینی، رامش حسینی او علی اکبر امیری د افغانستان لپاره د ژړو مډالونه ترلاسه کړل. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې جمعیت علما اسلام افی ګوند د باجوړ تر چاودنې وروسته په پښتون مېشتو سیمو کې د امنیت په اړه نن د یو شمیر ګوندونو او قبایلي مشرانو جرګه ورغوښتي. شنونکي وایي د پېښور دا غونډه ډیر اهمیت لري.
پکار دا چې مولانا په روان خخ کار خبرو کې
د دې چې کوم ډیکلریشن او کوم اعلامیه راځي نو هغه ډیره اهمه ای.
د جولای پر 1 په باجوړ کې په ځانمرګي برید کې یو داسې ځوان هم وژل شو چې شاوخوا 10 ورځې مخکې واده کړی وو. د اجازه احمد تروای د هغه مرګ ډیر دردولې دي.
اول مې مړ کاندي او بیا مې تماشې لرازي رب نو داخله به هم تاله تو دې لرازي بس هغه دغه مته راي شو خل ورته مې قتل او بس جړل مې.
او د خیبر پختونخوا پولیس وای د روان کال په 9 میاشت کې په نامنیو کې تر 130 زیات سرتیری وژل شوی دی. دا په داسې حال کې د چنن په هغه صبح کې د وژل شو پولیسو د یادولو ورځ لمانځل کیږي.
ابو مخفل زانور کو او بس نور کو مې بچ کو
سو سوډا د شوی دی ټول کپلې سورې سورې دی رب العالمین موږ عزت راکړي دی.
ل مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو د دې سات لومړي رپورت سره چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید. جمعیت علما اسلام افی ګوند د باجوړ تر خونړۍ چاودنې وروسته نن په پیښور کې د یو شمیر ګوندونو او قبایلي مشرانو جرګه ورغوښتي ده. د ګوند ویان عبدالجلیل جان پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې په خیبر پښتونخوا کې پر زیاتېدونکې نامنې بحث کیږي او د مسلې د هواري لارې چارې لټوي. شنونکي وایي د جمعیت په ګډون نور ګوندونه هم د باجوړ تر حملې وروسته د امنیت په اړه لا زیات اندېښمن شوي دي. د جولای پر 1 په باجوړ کې په مرګي بریت کې درش پیته تنوجل شول او تر سلو زیات ژوبل شول. د حملې ذمہواری د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې په دې اړه نور تفصیل له پیښورات مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د باجوړ د زادمرګي بریډ رستو د راپورته شوی امنیتی صورتحال په اخلا اعلان شوی قبایلی جرګې ته د نورو سیاسي وندونو مشران هم رابللی دي. په دغه اړه د جمعیت علما اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د اگست په 3 مشال ریډیو ته وویل چې پیښور کې نن د قبایلی جرګې د مشرانو په موجودګۍ کې په دې ګڼوندیزه غونډه کې به په باجوړ کې د دوی په سیاسي غونډه کې د شوی زادمرګي بریډ رستو په راپورته شوی صورتحال خبری کیږي او د نورو سیاسي ګوندونو سره په سلا مشوره به بیا یو مشترکه تګلاره اعلانوي.
د آل پارټیز او د قبایلي مشرانو یو ګرینډ جرګه راغوښتل شوی ده. مولانا فضل الرحمن صاحب د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو سره په دې حواله رابطه کړې دي. دا غونډه به یو نقطه باندې به اتفاق کوي. سراج الحق صاحب د جماعت اسلامی امیر، آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، محمود خان امیر مقام او دلتا دے پیپل پارٹی صوبائی صدر او جنرل سیکرٹری دغسی دا این پی مشران او د نور پارٹو گوندونو مشران تا صوبائی سطح باندې موږ ته دعوت ورکړي ده. ان شاء الله ولزیز دا ټول برازی او پدې باندې سوچ او فکر وکړي چې د پښتونخوا په دې ایریا کې په دې سیمو کې ولې دا واقعات بار بار کیږي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي د جمعیت علما اسلام فی ترڅنګ نور سیاسي ګوندونه هم د باجوړ د پیښې وروسته اندېښمن دي او دا ځکه چې په دې وروستیو کې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د بدامنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي.
پا
په افغانستان کې د نوې جنگ چې کوم دی نو دا د یو بل سلسله شروع شو چې پاره کې مولانا پلیرمان تم خطر ده نور ګوندونو تم خطر ده بل طرف ته د مولانا پلیرمان د سنجیدګۍ تاسو تپوسو کې نو زه دا وایم چې د دین وړاندې کې تاسو وګورئ نو په تیر یو نیم کال کې په باجوړ کې داغه د ګوند تقریبا سدیری سلیلش کسان دا مړ شو دغه شان په شمالي وزیرستان کې مړ شو زمان دازه ده چې دا خبر ټول دنیا ته معلومه ده چې دا په پښتنو په خاوره باندې دهشتګردي څوک کوي او دا وجنه څوک کوي په کار ده چې مولانا پلیرمان خو ښکاره خبر وکړي.
د خبریال او شینن کې سید کاشف الدین نمی هم په پېښور کې د نننۍ غونډې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې په هیواد کې عام انتخابات هم را روان دي، نو په دې وجه مولانا فضل الرحمن دې قبایلي جرګې ته د نورو سیاسي ګوندونو مشران ځکه رابللي دي چې په شریکه د امنیتي صورتحال په هکله یوه مشترکه تګلاره جوړه کړي.
تیرو روزو کې چې په باجوړ کې کوم پیښه مخې ته راغله او بیا د هغې نه وروسته مولانا فضل الرحمن کوم ویډیو بیان جاری کړی و، نو د هغه بیان اخرنۍ حصه که تاسو وګورئ نو هغې کې هغه دا خبره کوي چې را په دې ریجن کې په دې خطه کې او پښتانه بلوچستان او دا پورو پښتون بیلټ دا په نخه باندې دی. نو ښکاري داسې چې دا د جی وای باندې اٹیک دا د دغه نقطې آغاز دی او خطره او خدشه دا ده چې په دې بیلټ کې به نور هم داسې واقعات مخې ته راځي. نو په دغه حواله سره جی وای دا غنی چې سیاسي جماعتونه راوغواړي او دا غی سره سلا مشوره وشي او دا غی په مشورې سره یو لایحه عمل جوړ کړی شي. زه دا ګړم چې دا چکم آل پارټیز کانفرنس ته نو پدې کې چې کله سیاسي جماعتونه کم شرکت وکړي نو دا غی نه به مونږ ته اندازه لګي چې کم قسم جماعتونه غی د مولانا فضل الرحمن په دې आवाज باندې خپل جواب ورکړي او دا غی سره تل غواړي. بیا د دې چې کم ډیکلریشن او کم اعلامیه راځي
په پېښور کې دا غونډه د هغې وروسته رابلل شوې چې د جولای په 1.5 نیټه د باجوړ په ښار تحصیل کې د جمعیت علمای اسلام فی په سیاسي غونډه کې په ځانمرګي برید کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي وو او د دغه پیښې ذمهواري د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د باجوړ په چاودنه کې هغه ځوان هم وژل شو چې شاوخوا لس ورځې مخکې واده کړی وو. د اجاز احمد کورنۍ وایي د نوموړي ناوې له دود سره سم په اومه کور ته تللې وه او د جولای په 1.5 اسخرګنۍ ته ستنه شوه او د خپل خاوند په انتظار و، خو هغه په چاودنه کې وژل شو. په هغه ځانمرګي برید کې د ماشومانو په ګډون 3 تنه وژل شوي او تر 100 زیات کسان ټپیان دي. د باجوړ په ښار کې د برید ذمهواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومنله. د شانواز ترکزي رپورټ ته اجاز احمد د تره جمال الدین په غږ پیل کی.
اجاز چرته اجاز په خاور کې پروت ماته بدی من ډیر لوی دوک دی چې د دې بیبیرا او فش ولا خدای غوسه ملاقات ونه شو.
د اجاز احمد خزه د ناوی تو به ورسته د رواج په مطابق په ومه د پلار کوړه لاړه و، تو ورځی تیر کړی واپس کوړه رااله او اجاز تخپل ورو ورو ناوی د کوړه راغلی دا ما زیګر مهال کوړه را شزکه سخرګنې ورکر ملمانه شوی. خو د اجاز په جون کې ما زیګر رانغه او ما سپخین مهال د شنډې موړ باجوړ د ځانمر ګبر ښکار شو. د اجاز احمد کوړه د زړه راخون کې د سیلګری ځای ناویډن په جنوب اړخ څخه 1 کیلومتر کې د میاګانو چم مرخنو کمر کې آباد ده. هغه ته د مشال ریډیو د رپورت د پاره چروانو لاند کې د هر دویم یا دریم کورمخې ته د توتانو او ځینو نورو بوټو د لاندې خلک ناستو. تر بندونو کې خیمې لګولې وې، کټونه او ټغرې لاندې پرتې وې او هر وتونکي به د ستړیمو شروستو چې کېناستل تر ټولو اول به د مغفرت دواګانې کولې. د مرخانو کمر څخه د شپږو نه زیات تنان په دغه چاودنه کې وژل شوي. د اعجاز احمد پلار داود خان وای زوی به د فرنیچر او مانا د لرګي نه میز کورسۍ او کټونه جوړول.
د واده ډالۍ کټ باندې چې کومه ډالۍ جوړېږي ډالۍ له دغه نه دوران شوي تر نن هدا پورې دغه ډالۍ د کور هغه آباد ده. زه د بیبی چې کومه وا واپسې کې د پلار کاله ته تللی و په دغه ورځ باندې واپس رالله. ده زما کور ته بل زوی مې د عباد الله نوم یې دویل چې ما ورته وینا کلي چې دوکان ته پسې ورغلی وم چې هلکه په وخت کور ته راشه مېلمانې دي دي د ما ته وایي په جواب کې وویل چې زما بیبي چې کوم غنځاخیره وړي کو چرګي کو چاولي دا ته ما له خپلې سفرې دې زما په خپلو دوستانو باندې ما خام خورم. زما سره دوستان درځي او دیاره کې به کې نوم زه په هغو دا خورم. زما بچی واپس چې کوم دې ما دره مېلاو نه شو لاړې دغه ځای نه قیمه قیمه شو.
مرخنو کمر کې زیاتره میاګانو سیږي، خوري نظمه کوي ده، غر پکې نشته، خو د ورتګ لارې کچا او کوزه بره دي. د ګاډو ورتګ هم ورته مشکل دی. ناویډن ته په وتلي خوړ پل نشته نو ګاډي د خوړ په اوبو ورګډ شي او هغه غاړې ته اوړي. سیمه شین کې لري، یخ هوا پکې لګیږي، نو ځکه هم د دعایې د فاتحې په درموندونو کې د هوا پکې نه و لګېدلې. د باجوړ پښتو ادبي کاروان غړی او د اعجاز احمد تره جمال الدین جمال مشال ریډیو سره د ډیرو کلونو راهیسې په مشاعرو کې غږېدلې. په دغه ورځ مشال ریډیو ته بیا تکرار کړه چې د دوی سیمې ته خلک سیل له هم ورځي، خو په دغه ورځ بیا خلک سیل له نه بلکې د غمزه پل او غم راځي او د اعجاز احمد په شمول د نورو قبرونو له ورتلل او د اعجاز احمد قبر سره ناستو ملګري ورپسې په کوکار وژل. د ملګرو سره به یې تره جمال الدین جمال د قبر خواته ورته.
اول مې ملکان دي او بیا مې تماشې له راځي ربه نو دا خلک به هم تاله تو به له راځي. بس هغه دغه ماته ریا شو خپل ورته مې کتل او بس جړل مې وسم ویل چې بچیا سم شولې خو اوس د مر نفس سم شي تا ته مویل مزه دي زنده مزل مگر زه موږ غریبانان خاندان یې ډېر د جزه خاندان سره تعلق دی میګان یې موږ دوا خلک یې سوال کوي دواګانې کو زموږ صدا شي نه مزه نه کوي. بس
داود خان وای ده هغه بدقسمت انسان دی چې د زوی تر څنګ یو خوره لالزاده چې وکیل وو او یو د ماما زوی الحاج چې د ګاډو مستری وو په دغه چاودنه کې وژل شوی. لالزاده درویش کلن او الحاج اتلس کلن وو. د اعجاز احمد پنځرونه دي، څلور خويندې دي، خو پورونو کې د تر ټولو مشر وو. تر شپږم ټولګي سبق هم ویلو او پلار داود خان د ګاډو د ډکولو او تشولو مزدوري کوي.
د خپل مفاتو د پاره د خپل کرسۍ د پاره زمنګ د بچو وخې پسمنونو واولي زولي چونکه ما د خپل بچی چې کم نه د بورې په مزدوري کې راغټکلی دي. زه د بورې مزدوري ما مال نه د سرکار نه چې کم دی یو شی میلاو شوی د وسه پورې نه راته میلاویږي نه ته غواړم. زما د خپل رب نه تمه ده او مال خپل رب راکې په خپل مهنت باندې 2 روپۍ ګټم په خپل بچو خرم جون می ختیرې ده خو به دې خپېم چې بچی رانه لاړ ډېر پټ غمیره ته پرې خوست.
ته با جوړ د روختون د چارواکو په خبره دغه 14 کې دریش په ته خلک وژل شوی تر سلو زخمیان شوی هم دي. علاجونه یا خو شوی او یا د با جوړ په شمول د نورو ضلعو په روختونونو کې علاجونه روان دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو باجوړ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر 2 بجو، د شپې له نهو تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر 2 بجو، د شپې له نهو نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د باجوړ د شنډي موډ د ځانمرګي بریث پاړه اوړاندې رپورت اوریدو. د باجوړ دغه 14 جولای پر 13 شمه شی وپکی د وجل شوو دوو تنانو شناخت لا هم نه دي شوی او مړی په تابوتونو کې پراته دي. په تابوتونو کې د بدن اعضا یا بیا ځینې شیان لکه شلیدلې پیزار او سوځېدلې جامې هم پرتی دي. په دغو وجل شوو کې یو لس کلن ماشوم ابوزر هم وو چې په دغه ورځ جلسې ته د چپسو او پاپړو خرڅولو لپاره ورغلی وو. د ابوزر اتر منور خان وایي دوی په هسپتال کې د هغه شناخت د هغه له جامو نه وکړ. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی د ابوزر د کورنۍ سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې چې د ابوزر د تره منور خان په خبره پیلېږي.
بیا موږ مردی خانه له ورغلو هلته زموږ په یو کس باندې شک راغلی چې دا زموږ ماشوم دی. هغې سر نه صرف کپړې په دباره پرتی نور جسم یې روغ و. بیرته راغلو کپړو نښه موږ کور ته راغلو چې ابوزر داسې کپړې چې او دا کپړې اغوستې وې.
د اته دیرش کلن منور خان او کورنۍ په شان ډیر خلک د شنډۍ موړ مارکیټ ته اوس هم ورځي. د خپلو وژل شوو ځینو شیان لټوي لکه څادر، پیزار، ګړۍ یا ماتې چشمې او یا د وجود کومه جدا شوې برخه ډکه لاس او خپې.
نو موږ چې مردی خانې له لاړو په هغه کې داسې تابوتونه پراته وو چې په هغه کې صرف غوښې پراتې وې، د هیچا پهچان نه کېده. په ځنو باندې د چا پیزار دباره ایښی وو، یو کس په هغې باندې تصفیر دباره ایښی وې، په یو باندې بوټان ایښی وو. زمونږ دا خدای شکر دی دومره وو چې زه نور جسم یې روغ و، موږ د خپلو د لاسونو نه وپېژن. بل داسې ماشومان وو چې پلار او زوی مدرسې ته بېولي وو چې سبق به زده کړي او هغه راغلي وو جلسې له هغو ته پته هم نه وه چې زما وویل چې زما بچی به په دغه کې په مدرسه کې به سبق وي او هغه دلته الوتی او پته هم نه لګي. په دویمه ورځ باندې یو ماشوم په جوارو کې پروت بیګا او دا غسنه وړل پته نه کې چې اوس په څوک پیدا شوی که بیانه یو سخپه پراته وه.
دغه نوی جوړ شوی مارکیټ ډېر دوکانونه لري خو ټول بندې. نو زیاتره سیاسي او سماجي ډلې پکې جلسې کوي او خلک هم دغه جلسو له ورځي. خو د دیرشمې جولای نه وروسته دغه مارکیټ دیوالونه، دروازې او ځمکه په وینو سره شوي. جامې، څادرونه او جنډې که خړې وي او که سپینې هغلته چې پرتې دي د په وینو لړلې تکې سرې شوي دي. ابوزر یولس کلن ماشوم و او خویندې یوې. یوې د څو میاشتو تر ټولو کشر ورور دی، پلار جاوید خان، او تره منور خان په تیمرګره کې د لاسو په اړه وچې میوې خرڅوي. خو منور خان زیاتوي چې ابوزر به د کور د وړو ضرورتونو دپاره آیسکریم، چپس او پاپړ هم خرڅول. د ابوزر د کورنۍ کوټې او انګړ لس مرلې دی. کچه د خټو دیوالونه د خار د جوور خوړ په غاړه جوړ دي. د کور په دروازه یې کپړه لګېدلې وه خو د کوره هیڅ د جړا اوازونه بهر نه وتل. د کوره بهر د بوټو د لاندې خلک د فاتحې دپاره ورتلل. هر څوک چې ورغلي په غم لړلي پلار او تره سره به یوه شیبه ناسته خامخا کوله. د خلکو په مخونو نه یوازې د ابوزر د مرګ غم خور و، بلکې د وحشت، یرې او د ترهې آثار هم پې څرګند وو.
چې زه ماسپښین مانځه نه راروان وم، په دې لارې باندې کور ته راروان وم او غرمه وه، ډېره سخته ګرمي وه په دغه ورځې باندې. نو بیا ما اکثر دا واړه ماته په دې دغه کاکا راته وایي، دا لوی لوی هلکان دي کاکا راته وایي. نو ما ته پوس ما ابوزر دغه د ګرمي ده ته څه کې څه شی دی راغستې؟ یو هلک وسه بله وسه وسره وویل دا چپس مې راوړي. بیا هسې ماته یو دوه دانه ماته یې وویل چې کاکا لږ ډېر ویسه کور ته بیم ما ځان نه اخلم. خو هغه ماته یې چند دانه را واغستې وې، بس هغه ته مې ویل ما سوري ته کښېنه.
محمد ګلاب د ټول غفار آباد یو داسې مشر دی چې لکه د وژل شوي ابوزر په شان د دغه چم هر تن ورته کاکا وایي. هم د دغه بوټو د لاندې د فاتح کوونکو د ستړي مشو دپاره ناست و. د چم په زلمو به یې غږ هم کاوه چې بیلمنو ته چای او اوبه راوړی. ابوزر خان په نزدې دیني مدرسه کې د قرآن مجید حفظ هم کاوه او د تر په وینا یوه سپاره یاده کړې هم وه. په قام ملک دین خیل اپریدی و منور خان مشال رډیو ته وویل د دوی غور نیکونه باجوړ ته ورغلي وو. نو اوس دوی باجوړې شوي ځکه باړي خیبر ضلع تدوی خونه دي لاړ، نه خپل ذاتي جایداد پېژنې او نه خپلوان. د ابوزر یوه خور مشره ده، نور شپږ خویندې او یو ورور ترې واړه دي. منور خان ګڼله چې د یو چا د کور څوک ووژل شي نو تپوس یې له دښمنه کېږي، خو د ده په خوله بس تشه یوه ګیله وه او هغه څه داسې.
موږ ګیلې دا لرو چې زموږ بچي د دیو په غونډو کې په مخه وژلې کېږي. اوس زموږ دا ماشوم په دې کې مړ شو، موږ خو د چا سره ذاتي دښمني نشته دی او نه د کومې پارټۍ سم تعلق نه ساتو. موږ د چا نه تپوس وکړو زموږ بچي ولې مړه کېږي؟ ستاسو په دغه کې موږ زموږ بچی مړ شو، موږ د چا نه تپوس وکړو؟ تاسو موږ له تپوس وکړئ ولې مړ شو؟ بل چې تاسو داسې فرض ځای کې وژلې کېږئ، زموږ بچي ولې ځان څه وژنئ؟ نو موږ پکې ولې وژنئ؟ موږ اوس تپوس د چا نه وکړو؟
په 1 جولای شنډای موړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې کارکونکو په غونډه د غزدان مرګي برید کې د سرکاري شمیرو سره سم 450 خلک وژل شوي، تر 90 پور زخمیان هم دي. دوه تابوتونه د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې د روغتون د چارواکو په خبره ناشناخته پراته دي، ځکه هغې کې تشې غوښې یا د جامو ځینې شلېدلې ټوټې پرتې دي. خو چارواکي بیا زیاتوي د مړو شمېره د دغې هم زیاته ده، او دا ځکه چې ډېرو خلکو ځینې وژل شوي تنان روغتون ته نه دي وړلي بلکې کورونو ته یې وړي، نو هغه شمېره د دوی سره نه ده رجستر شوې. د دغه برید ذمهواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا پولیس وایي د روان کال په لومړۍ 9 میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 130 زیات سرتیري او افسران مجل شوي دي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 3 په خیبر پختونخوا کې د وژل شوو پولیسو په یاد ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا د پولیسو ادارې په وینا له 2000 کال راهیسې په هغه صوبه کې تر 1400 زیات پولیس وژل شوي دي. د اګست په 3 د پولیسو د ورځې په مناسبت په 400 کې بغونډه وشوه چې پکې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د چارواکو د وژل شو سرتیرو له خپلوانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پولیسو سرکاري شمیرو تر مخه کال 2018 د جولای 2023 پورې سباندې 1400 پولیس چې پکې د دوی افسران هم شامل دي د وسلوالو لخوا وژل شوي.
شمیرې ښایي د روان کال لومبه 9 میاشتو کې 130 کسان وژل شوي. دغه ترهګرۍ پیښو کې په پولیسو ځانمرګي بریدونه، د دوی هدفي وژنې او په دوی چودنې هم شامل دي. د پولیسو ورځ لمانځلو په مناسبت په 400 کې د زیارت په ورځ یوه غونډه وشوه چې پکې وژل شو پولیس پهلوانو او پولیس چارواکو مشال لیډو سره خبرې وکړې. په 1 مارچ 2018 د 400 شپقدر تحصیل قچرو په گیټ ځانمرګي بریدګر مخنیولو په وخت د وژل شوی پولیس اهلکار میا نسیم الله 14 کلن زوی میا ارسلان مشال لیډو ته وویل
چې کله د بلاست کېدون زما د ابو دغه شپقدر قچرو کې ډیوټي په گیټ باندې، نو هغه ټایم کې دوه دهشتګرد راغلي وو، نو په گیټ باندې چې کوم هغه دوه ګارډز ولاړ وغه خړومبي وشتل، خو په تور ساده رچول هغه دن نه روانو د هغه ټارګیټ وو. نو بس ابو مې ورته ډیرو وی ادره ګودره کنه بیا پېښاته نه فایرینګ وکړو، بیا هم اونه درېدون بیا ورلون د لاسټ نه اونه وړو چې هغه اسینګه گیټ نه خو نه هغه ټایم کې دا بم هغه بټنو والا نه بم بلاست وو. شکر الحمدلله ابو مې خپل ځان ورکو او بس نور قومه بچ کو.
یو بل پولیس افسر سبحان الله خان وای چې سو سواره وسلوالو سره د لزو مقابله هم شوي، خو وای کله به هم د ترهګرۍ ضد جنگ نه پښان شي.
دا زمونږ خوره ده، دا زمونږ مور ده، په دې زمونږ سر قربان 2000 لک بګ خاندان نه پدې کې دغه شو لکه د اسپاین والا اي اي جي سر پورې دا شهیدان شو. الحمدلله مونږ رسل کې دوه والا نه سو سو پیری شوی دا بالکل باقاعده پیر را باندې شوی دی او سو سو ډز شوی دی. الحمدلله ټول کپلي سوره سوره دی، رب العالمین مونږ عزت را کړی دی. الحمدلله زون دا یو کور نم دا سی आवाज را نغې چې د پلانکیز وي دغه شو نور به د پولیس ډیوټي نه کوي، یا به نور دی رسل شي، یا به د زوی پکې برتی نشي. زوم پکې زم مازوی هم پکې وي، زم مارور هم پکې وي، زم اتر عزیز تر ټول پکې وي. ارزه کې مقابله وي الحمدلله مونږ الله سبحانه و تعالی.
دا غونډه کې د پولیس محکمه چارواکی او د 400 پولیس دلی مشر محمد عرف نه مچکله پښتنه وکړه چې واره بیا خیبر پښتونخوا کې تر هغه غره پیخي او بردونه سیوا شوې دي، نو آیا دوی ورته چمتو دي؟ نو دوی مشال لیړو ته ویل
بالکل ترټ سرشتہ هر څنګه شته څنګه دهشتګردي مخ کې روانه ده، لکه مختلف یونټ سره روان دي، پکې مختلف برانچز آی ایس کے پی را روان دي، نور داسې دایش وغیرہ ایکټیو دي. نو مغه شانتي زموږ د پولیس تیارې ان شاء الله دې سره مغه شانتي هي مطابق دي، نو پولیس مورال او مغه شانتي هاي دي چې څنګه مخ کې وو سو پورې چې موږ سره عوام دي حالات راتل دا حالات مطابق پولیس پلی تیاری مکمل کړی دی. زمون ٹریننگ ما دین علاوه جدید ایکوپمنٹ سمون سره شته.
روان کال جنوري میاش کې ټولو غټ برید په پولیسو پیښور پولیس لین په جمعات کې دماس په
ماسپخین منس په وخت شوی وو چې ځانمرګي برید وو چې پکې د اتیو څخه سیوا کسان مړه شوي او یو نیم سلونه سیوا ژوبل شوي وو. څلورم اگست خیبر پښتونخوا کې د پولیسو د شهیدانو ورځ په توګه په سرکاري کچه لمانځل کیږي چې پکې د وژل شوي پولیسو بچي او د دوی د کورنۍ نور غړو نه علاوه د پولیس محکمې چارواکي هم ګډون کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نور.
جمعیت علماء اسلام فی نن په پېښور کې د یو شمېر ګوندونو او قبایلي مشرانو جرګه وربللې ده چې پکې په پښتون میشته سیمو کې د زیات شوې نامنۍ په اړه بحث کیږي. جمعیت دا جرګه تر هغې وروسته ورغوښتې چې د جولای پر 1 په باجوړ کې د هغه ګوند ضلعي غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې 3 تنه ووژل او تر 100 زیات ژوبل شول. د هغې حملې ذمهواري د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې ومنله. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې د دواړخیزه سوداګرۍ پراخولو یو 15 پلان لاسلیک کړی دی. بلاول بوټو زرداری او د هغه ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان د پلان سند پرون تر خبرو اترو وروسته د ګډې خبري غونډې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبري اعلان ته ویل چې د پلان له مخې به اسلام آباد او تهران د دواړخیزه تجارت کچ 15 اربع یا میلیارد ډالر ته لوړوي او د آزاد سوداګرۍ موافقې ته به شکل ورکوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار وسیدونکو د مظاهرې لارې له انتظامی غوښتي دي چې د 2014 زیږیز کال د پوځي عملیاتو پر مهال دی ورته د ړنګو شویو کورونو تاوان ورکړي. د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې انتظامی دی د میرامشاه بازار د دکاندارانو په څیر دوی ته هم پیسې ورکړي چې خپل کورونه آباد کړی شي. په شمالي وزیرستان کې یو انتظامی او یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د مظاهره چانو غوښتنه پر ځای ده. د دوی په خبره حکومت لا ورته پیسې نه دي ورکړي او چې هر کله یې ترلاسه کړي نو د میرامشاه بازار د اوسیدونکو معاوضې به ورکړي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو ویان په سوریه کې له وسلوالې ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیمو نښتو کې د خپل مشر ابوالحسین الحسینی القریشي د وژنې اعلان کړی دی. د هغې ډلې ویاند پر ټیلیګرام په پرونی بیان کې دا نه دی ویلي چې القریشي کله وژن شوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمي القریشي د داعش ډلې نوی مشر وي. او د افغانستان د تایکواندو ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې د آزادو نړیوالو سیالیو پر لومړۍ ورځ د سپینو زرو 2 او د ژړو 4 مډالونه ګټلي دي. په هغه سیالیو کې چې د اگست پر 3 پیل شوې د 150 هیوادونو 220 لوبغاړي ګډون کوي چې پکې له افغانستانه 8 لوبغاړي برخه اخلي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل نوی مشر اعلان کړی دی. ویلي دي چې په خوانی مشر یې ابو الحسن الحسینی قریشی په شام کې په القاعده پورې لټړلې یوې ډلې سره په نښته کې وژل شوی دی. قریشی تر ابو بکر البغدادي وروسته د هغه ډلې څلورم مشر دی چې وژل کیږي. هغه ډله د شام او عراق په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې فعالیت کوي او په افغانستان او پاکستان کې د آسان په نوم سانګلری چې په باجوړ کې د ورستی برید سمواري ومنله. زمو همکار احمد تکل د اسوسییټډ پریس اجانس د ریپورت مهمه برخه تاسو وړاندې کوي.
اسلامی دولت ډلې یا داعش په سوریا کې د خپل لږ پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی. القریشی له نومبر میاشتې راهیسې د داعش مشري کوله. نوموړې ډلې نه دی ویلي چې القریشی څه وخت وژل شوی، خو ویلي دي چې هغه د القاعده شبکې له یوې اړوندې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر البغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو او د داعش دریم مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې ووژل شو. د داعش ویان ابو حذیفه الانصاری بیگانه وخت وویل چې ابو حفص الهاشمی القریشی د دې ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. انصاری په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د داعش مخکینی مشر د سوریې په شمال لویدیځ کې لال قاعده سره د تړلې حیات التحریر الشام ډلې لخوا هغه مهال ووژل شو چې په ادلب ولایت کې د ده د نیولو هڅه کوله. ویان زیاتوي چې د وسلوالو د داعش د بل ویان ابو عمر المهاجر په ګډون د دې ډلې څو نور غړي چې له القریشي سره یو ځای وو هم نیولي چې اوس هم د القاعده په بند کې دي. په تېر اپریل میاشت کې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترکیې د استخباراتو اجنټانو القریشي د سوریې په شمال کې وژلی دی، خو هغه مهال داعش ډلې په یو بیان کې دا خبره رد کړه. اسلامي دولت ډله شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه یې ځانته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او دوه کاله وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بل څنګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي چې تر اوسه په باجوړ کې د یکشنبه ورځې د خونړۍ بریټ په ګډون د لسګونه حمله پړه منلې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې دواړه لوري د پلو امنیت ټینګښت او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو د همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون له خپل ایرانی سیال حسین امیر سره تر لیدلو وروسته خبري غونډې ته ویل چې دواړه خواوې به د بندیانو په ځانګړي ډول د گرفتارو کبنیونکو د تبادلې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو یو 15 کلن پلان هم لاسلیک. دوی ویل چې اسلام آباد او تهران په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. شنونکي وایي د امنیت په ګډون یو شمیر مسلې شته چې په اړه یې پاکستان او ایران خپلمنځي همکاري زیاتول غواړي. پدېړه نور تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورت کې.
د پاکستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو د اگست په 3مه د تجارت سیمې حالاتو او د قیدیانو خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. د اگست په 3مه په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ل خپل ایرانی سیال امیر عبدالحیان سره غړي خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دواړه هیوادونه د پاکستان او ایران ترمنځ د پولي امنیت او د قیدیانو په تبادلې سلا شوي دي.
The plight of prisoners and fishermen in
مونږ جیلونو کې د قیدیانو او کبنیونکو په اړه هم خبرې وکړې. مونږ پریکړه وکړه چې ټول سزا شوي قیدیان به تر شوي مایده لاندې خوشي کړو. مونږ دا فیصله هم وکړه چې پاکستان او ایران به نیول شوي کبنیونکو خوشي کوي او د هغوی کشته خلاصول لپاره به پر جرمانه هم معاف کیږي. مونږ د پولي خوندیتوب لپاره په کلو ژمنو هم ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه بیا مونږ پر دې سلا شو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د افغان خویندو او ورونو سوکالۍ او ترقۍ لپاره خپلو فعالو همکاریو ته دوام ورکړو.
غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بوټو زرداری دا هم ویل چې اسلام آباد او تهران سوداګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره د 500 ارب ډالرو تجارتي معاهده لاسلیک کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان بیا خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جولای په 1مه د شوي برید غندنه وکړه.
زه په باجوړ کې د وروستي برید غندنه کوم او له متاثره کورنیو حکومت سره په دې پیښه خفګان شریکوم. موږ د خبرو اترو وروسته یو شمېر اسناد او معاهدې لاسلیک کړې او د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې په اړه مهم خبرې وکړې. موږ باور لرو چې د ګیس پایپ لاین پروژه مکملې دل بعد دواړو هیوادونو په ګټو تمام شي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر د سفر په داسې وخت کې پاکستان ته کړی چې د جولای په 14 د پاکستان فوج په یو بیان کې ویل چې د پوز مشر آسیم منیر په تهران کې د ایرانی پوز مشر جنرال محمد باقری سره په امنیتی د دواړو هیوادونو په اړیکو او په نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. بیان زیاته کړې چې دواړه مشران د پاکستان او ایران له پولو سره نږدې په سیمو کې رتراګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو په کولو صلاح شوي دي. په پېښور کې د بهرنیو اړیکو څیړونکي اعجاز خټک وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې پخوانۍ دي خو دا تعلقات پیچلي دي. نوموړي زیاته کړه که د دواړو هیوادونو چارواکي خبرو ته دوام ورکړي نو ښایي چې د امنیت په ګډون یو شمېر مسئلې هم حل کړي.
د ایران او پاکستان ډېرو خبرو باندې یو بل سره اختلاف لري، خو په افغانستان کې انډیا سره تعلق دا بارډر دا ایشوز، خو دواړو ملکونو هغه اختلاف یو خاص حد نه زیات چې دی زیاتېدو ته نه دی پرېښې او کنټرول کې ساتلی او خبرې اترې جاری وي. خاص کر د ایران او سعودي عرب دا روغه چې مخکې ورځو کې وشوه نو هغې لږ غونډه کې دی کې چې کوم د اختلاف و یو وجه وه د پاکستان سعودي عرب سره نږدو کېدل هغه لږ کمه کله خو او دی به دا ټولې خبرې کوي. خپل مسلې چې دي هغه کافي کامپلیکس دي او زړي دي او هغه دومره په اسانه نه حل کېږي چې یو وجه تو خبرو سره وکړي. دی سه امپروومنټ راولي، سو انډرسټینډنګ ډیولپ کوي، دا خو چې دی بېر خبر کړي او بیا عمل کې وګوري یا دې سه اعلان وکړي نو بیا به ویلې شو یاره دای په کیسه پرمختګ وکونه کولو.
د جولای په 13 د بلوچستان په سیستان کې په یو برید کې سلور پولیس وشل شو. لدی وړاندې د جولای په 8 د ایران په زاهدان خار کې په برید او بیا پنخته کې دوه سرتیری او سلور مشکوک وسلوال وشل شو. په اسلام آباد کې د خبریالانو د ټولنې مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې د پاکستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو په سرګنده د امنیت په اړه زیاتې خبرې ونه کړې، خو د ده په اند د ایراني پلاوي پاکستان ته د سفر مخه امنیتي مسئلې هوارول دي.
راغلی دي په ټریډ باندې به هم خبر وکړي، په نور شیان به هم خبر وکړي، شاید په کشمیر باندې به هم خبر وکړي، لیکن دا بارډر باندې چې کوم صورتحال دی خامخا خبرې کوي. هغه خامخا دغه کوي، ولې دا د یو ملک مسله نه ده، دواړه ملک دا شی ایکسپیرینس کوي چې کم د دوی وانټډ کسان دي هغه دا خواته آړي برازي او کم چې د پاکستان وانټډ دي یا بین دي یا پلتر زی دا د پاکستان همیشه اوپنلی ویلی دي. نو که دواړه ملک چې دي د دوی په سنسیر ایفرټ وکړي نو ډېر وخت زما خیال دا دی چې دا څه وخت لګېږي، مګر دا دغه اوسي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر د اګست په 2 اسلام آباد ته په 3 ورځني سفر ورغلی. له نوموړي سره په دې سفر کې د اقتصادي چارو، سوداګرۍ، سړکونو، ښاري پراختیا، پانګونې، کرنې او د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړي چارواکي هم شامل دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
له مشال ریډیو سره اوسې اوریدونکو، زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د میرامشاه بازار اوسیدونکي وای حکومت دوی ته هم د دکاندارانو په سیر د رنګو کورونو تاوان ورکړي. د بازار اوسیدونکو پرون په میرامشاه کې د خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه. وی ویل چې که حکومت یې غوښتنه پوره نه کړه نو داګس پر اتمه به په پراخ احتجاج لاس پورې کړي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد عملیاتو پر مهال په میرامشاه بازار کې د دکانونو ترڅنګ د خلکو کورونه هم ړنګ شوي وو. چارواکي د مظاهره چیانو غوښتنه مني او وایي چې کله حکومت پیسې ورکړي نو ټولو خلکو ته به معاوضې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نه اورو.
د میرام شاه بازار ظفر ټاون او در پخیل سرای د ډنګو کورونو مالکانو د اگست په دریمه پریس کلب مخه ته احتجاج کې د خپل کورونو ماویزو غوښتنه وکړه. د احتجاج یو ګډونوال سیاسي اتحاد غړي او بازار اوسیدون کې خلیل وزیر وویل چې احتجاج مقصد یې د بازار ډنګو کورونو ماویزه غوښتل دي د قانون سره سم د خپل حق ورکړي.
داس خلق وی چې سابو غاته ونه مې چې څنګه دې نیر پاکستان سره د نیر وزیرستان سره بلډینګ لاس ټملاس لند لاس دغه څنګه مونږه ماملا کیږي داس امي سره غوښی دا چې کای استوري کې ادا چې څمره فوج موجود دی دغه جوسی دغه دا چې کای موجود دی دغه نه امیر زمو تعالی بادو چې دغه خلک په داده رحم وکړو. 8 تاریخ پر امیر د حکومت واخ ورکوي 8 تاریخ باندې او دې میران شاه دې چشمه مقام باندې او روډ مکمل تور باندې باندې
میرام شاه بازار ظفر ټاون کې نږدې 300 او در په خیل سرای کې لزګونه کورونا ډنګ شوی چې د کورونو مالکانو په وینا لا یې هم تاوان نه دی ورکړی. د ډنګو کورونو کمیټۍ بلغړې ګل احمد وویل د دوی کورونا د ځمکه سره سم شول نن هم په خیمو کې اوسي.
بستر و سامان په پیدل وتلی کاغذ پرتاون دا د نوسای بازار دی ټول یې دمالش کړ ټول یې مکمل ختم کړ. هغه کرینا چې میزه د پلور د نکلا په جایدار سره پته وی هغه چې میز خپړ یې کړی وړم څه ستر شوی وی یا چې کلا وختر شریش په ټول خلک به عزت طریقه سره خپل علاقه تر وباسول تر نن ورځې پرې متاثرین اندرون اسرای او میران شاہ دا پرتاوان پا خیمه پا تنتینا دے کریے پا که نشزوان تراوی.
انتظامی او فوزی دوا بلا بلو چارواکو چه نئی غوختل نامو نئی واخستل شی مشال ریڈیو تا وویل چه دا میرام شاہ بازار دکاندارانو مارکیٹونو مالکانو تا سکم درزر کسانو تا ماویزه ورکڑل شوی. ډیر پاتې دي چې لا فنډز نشتا او دا کورونو ماویزو لپاره غوښتنه کړې. خبرې پر روانې دي. ضربې ازب عملیاتو کې میرام شاه بازار او بازار کې دننه د استوګنې کورونا د غشان د میرعلی او د تاخیل بازارونه ړنګ کړل شوي چې د میرعلی بازار متاثره دوکاندارانو ته ماویزې ورکړل شوې. د میرام شاه نیمایي او د تاخیل بازار ټول دوکانداران هم لا پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر د قانونو مالکانو او کاروباریان وای حکومت ورته د مادنیاتو استرو لپاره د ځانګړو بارودو کارولو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې ټول قانوني شرطونه پوره کړي دي او شاوخوا 150 قانونه یې په اجاره اخیستي دي، خو لا هم حکومت ورته د بارودو کارولو او کار پیلولو اجازه نه ده ورکړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دا موضوع په پام کې ده او امنیتي ادارو سره یې ورباندې خبرې کړې دي، خو لا څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د قانونو مالکانو او کاروباریانو دا غوښتنه پر داسې مهال کړې ده چې په وروستیو کې په خیبر کې نامنی زیاته شوې ده او چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نور.
په خیبر کې د قانونو او مدنیاتو اتحادی او دارانو د اگست په دریمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په کار د حل تورته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه ورکړل شي. دوی وایي په تیرا کې د ډبرو سکرو یو شمېر غرونه په لیز اخیستي، خو تر اوسه امنیتي ادارې په دې باندې د کار شروع کولو اجازه نه ورکوي. د خیبر د قانونو مدنیاتو اتحادیې صدر اصغر خان پردي مشال ریډیو ته وویل که دوی ته هلته د کار اجازه ورکړل شي نو د دغې سیمې د خلکو روزګار به ورسره روان شي.
که دا ماینینګ الله پاک چالو کړلو په دې کې تقریبا 100 ماینونه دي او بیا
لکونو لبر په دې کې د خوارو د کونډو رندو د هغه د علاقې او د هغه قوم چې کنده بیا د ملک فائدہ ده پکې او پسونو مو مزدوران چې کنده د روزګار باندې کیږي او د روزګار اخیږي.
د خیبر د قانون او مدنیاتو اتحادیه یو بل اوددار علي اختر پر دی وای چې دوی د مدنیاتو محکمې او نورو ټولو امنیتي ادارونه اجازهتنامې جوړې کړي خو بیا هم د کار اجازه نه ورکوي.
د مدنیاتو چې کومه محکمه د تغیر د کلیرنس او اسرا دلته چې کوم نور ډیپارټمنټ یا کنسرن ادارې دي د ټولو کلیرنس باوجود مقامي ټیکادارون لا د بارودو لایسنس نه ملويږي چې دغه تر مخه دلته د کم ذخایر دي د کلې دغه پر وښکلو کې ټیکادارون لستونزې دي مشکلات ته او تقریبا د تورو دوه کولونا په دغه پیچیده ډاکومنټیشن کې دوی ډیر زیات ستړي شول خو تر اوسه پورې دلته چې دغه لایسنس نه ملويږي. همداشان ته کا د حالاتو خبره وشي نو دوی د حالاتو بهانه جوړي چې حالات ټیک نه دي خو د خیبر سره پڅنګ پورې نشدي پاغا کې اورګزای پاغا کې کورم پاغا کې مومن ویل تا کمرشل بارودی لایسنس موجود دی. همداشان ته په درا کې خو په خیبر کې چې دا لایسنس ملو نشو.
د باډي او تیرا مرستيال کمشنر شهاب الدین خان د اگست په دریمه نیټه مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دې لړ کې امنیتي ادارو سره خبرې کړې او د دې قانون مالکانو دا غوښتنې خپل لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړې خو تر دې دمه دوی ته هم څه ځواب نه دی ورکړل شوی. د خیبر د قانون او مدنیاتو اتحادیې ویلي چې هلته په تیرا کې د مختلف ډول مدنیات نیاتو سباندی یو نیم سل قانون پلیز اخیستی. د دغه قانون مالکانو دا غوښتنې په داسې حال کې کړي چې په خیبر ضلع کې په دې وروستو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او ولسي وګړي غوښتنه کوي چې هلته د امن قائم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو ته غوریدونکو د خیبر پختونخوا د لیډی ریډینګ روختون ډاکټران وای چې په خیبر پختونخوا کې د داسې کسانو شمیر په زیاتېدو ده چې د بکټیریا او وایرسونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګان دوایانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر پر ځای د پخپل سر دوایان اخلي، مثلا انټیبیوټیک او یا نور د جراثیم ضد دوایان استعمالوي. د پیښور یو سیدونکو ارشد علی هم وایي چې لسلورو میاشتو راهیسې ناروغ دی خو دوا ور باندې اغیز نه لري. دی وایي د دې لامل دا دی چې د پخپل سر دواګانې خوړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
دا پیښور شپږشت کلن ارشد علی د تیرو سلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو سلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونه ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټیبایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات در ووتل چې اوس ماته وړوکي مسله یا لږ ناروغتیا یې نو ما باندې انټیبایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیمارانو سره مې مخه ده. یو خو ماته ټایفاید شوی دی، ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو د هغې د کنټرول کېدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران 1000 میلی ګرام او 2000 میلی ګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړی او په ایل آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسمو مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه مونږ سره ایډمټ شي کمپلیکیټډ ټایفاید ورته وي، نو هغه کله مونږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کله سړون ته، نو هغه کې دا مونږ سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټیبایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر غټه وجه پکې ودا دا چې پکلو کې هر شړی دغه دکان کولا کړل دی چې کاو ته مونږ اتا علاج وایو چې کوم ته بنګلیش کې مونږ کویک وایو ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې یو کس دی نه څه تعلیم کړی نه څه بس صحیح بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټیبایوټیک ورکې چې مری خراب یې غل مزه ترومایسین ورکې چې معمولی مسله یې غل کلیر ترومایسین دا قصې پیسې سٹارټ کړی ټیک ته دا غو جن انټیبایوټیک ریزیسټنس زیات ډیر زیات سیوا شوی دی الکه خلکو ګولیم سي استعمال نه کی په درې ګولې استعمال کی په درې ګولې کور کی پری دی.
دا په خور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجہ د خلکو په خصوصي توګه انټیبایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوايانو بې ځایا او ډیر استعمال دی. نموړی زیات کړه
چې کله مونږ یو انټیبایوټیک بار بار استعمال او هغه ته چکم دی یو بکټیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دی دا بکټیریا په ځان کې داسې تبدیلې نه داسې چینجز راولي چې دغه انټیبایوټیک بیا په بکټیریا باندې کوم دی اثر نه کوي. د دې د روکتام لپاره به چکم دی دا مونږ په خپل ځان کې لګي تبدیلیانې راولو، هغه تبدیلیانې دا دي چې مونږ به د بیمارانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو، بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلي چې کوم دا ډاکټران دي د دې نه به مونږ ځان ساتو، د ځان به په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چې کوم نه مونږ هاي ډوز ګولې راواخلو.
په لیډرینګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دی پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ڈی په مرسته په سواد کې انتخاباتي چارو په اړه د خبريالانو لپاره یو ورځنی روزنیز غونډه کړې ده. ویناوالو پرونی غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د ارزښت او د راست انتخاباتي بهیر په اړه خلکو ته سم معلومات ورکول، د خبريالانو دنده او د هغو معلوماتو ترلاسه کول د ولس عیني حق دی. په دغه روزنیز غونډه کې د سواد خبريالانو په ګډون د پوهنتون د جرنالیزم زده کوونکو هم ګډون وکړ. نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
د سواد په بيزاګټ کې د الیکشن کمیشن یعنی ټاکنې کوونکو ادارې لخوا جوړ کړی شوی یو ورځنی تربیتي ورکشاپ کې تر 500 نه زیاتو خبريالانو او د جرنالیزم زده کوونکو برخه واغسته. سیمینار کې د پاکستان ټاکنې تابع کوونکو ادارې مشرانو د ووټ اهمیت، د خبريالانو ذمہواري او عام خلکو ته په دا اړه معلومات ورکول باندې بحث وکړو. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو ټاکنې د روان کال په اکتوبر میاشت کې کیدونکې دي. تربیتي ورکشاپ کې د سواد پوهنتون جرنالیزم څانګې مشر ډاکټر جمال الدین مشار ډېر دویل چې د سیاسي ګوندونو منشور امیدوارانو لخوا د ولس لپاره منصوبو په شمول د عامو خلکو ووټ اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کول د هر پاکستانی حق دی او خبريالان د خبرولو کې مهم کردار ادا کوي.
چې کله دته معلومات یې نو د بیا خپل فیصله کول شي، نو ووټینګ چې دی د زمونږ یو فریضه ده. خو چې کله ماته خپل فریضه متعلق صحیح معلومات نه وي، نو زه به دا فریضه ادا کولو کې هم شاید چې کوتاهي وکړ شم او مونږ ګور هم شاید دغه مومن دمدا وجه ده چې کله مونږ ورالټن ګورو پاکستان کې نو هغه ډېر کم وی چې ډېر کم خلک زی ته ووټ پورت باندې ووټ خپل چې دغه حق استعمالای. زوم زما ووټ اس دغه نشته به تر چې ذکر کې کیرم سهمیت نشته، نه دا غلطه خبره ده. زه په د خپل ځمیدار شهري په حیثیت زم زو ووټ ور کوم نو بدلون برازي.
د ضلع سواد الیکشن کمیشن یې ټاکنو کولو ادارې مشر فرید الله خټک ویل چې دوی په دغه یو ورځ کې صرف د ټاکنو په اړه د یادې ادارې جوړ کړی شوې ثابتې په کومه طریقه معلومات ترلاسه کول او بیا په ذمہواري سره هغه معلومات پر رسنو خپرولو په اړه بحثونه وکړل.
الیکشن په دې منځ کې یادې الیکشن چې څومره اکټیویټي دي چې هغه پبلک داغنه خبر شي اغه تا کنوی شي د پبلک او د الیکشن کمیشن په مانس کې چې دا کوم گیپ تا میډیا دا کور کی د الیکشن کمیشن موقف د الیکشن کمیشن چې څومره رجستریشن دا یا ووټینګ پروسیجر دا دینه پبلک خبر کی د دوی خپل رائټ نه خبر کی نو میډیا په دا فری فیر الیکشن کې پبلک اویر کی دا کردار ادا کی ریسپانسیبلټی ادا کی پازیټیولی دا مین مقصد دا موجوده غونډه
سیمینار کے برخا غستون کی تسوات پہنتون جرنلزم سائن کے اخری کار زکون کی آسما خانوئی چی پٹاکنوں کی دوڑ پا عمل کے خزو تا ڈیری مسئلی بھی یو خزینہ خبریالا پتغا لڑکی خکردار ادا کولا شی
منگتا دا پتو لگی دل شی مطلب دا کم ورکنگ جرنلسٹ چی کم دی نو چی آغوی لکا مطلب سسا مطلب آغوی تا چیلنجز رازی کل چی آغوی الیکشن سیلی آغا کور کئی او بیا لکا مطلب الیکشن کمیشن چی دا آغوی ریسپانس سنگا رازی دا دوی منگتا لکا مطلب ہر سا آئیڈیا وشولا ایز اے سٹوڈنٹ ما تا مطلب نالج راغه چې لکه زب فیلډ کې زم نه ماته مطلب لکه څه څه چیزونه چې دی هغه ماته پکار دی کم خزه جرنالیسټ دی یا خزه صحافی چې دی نو هغه چې دی اسانه سره داغونه لکه معلومات اغستې شي چې لکه مطلب دوی ته دی الیکشن په دوران کې څه څه مشکلات راځي یا په ووټ اچولو کې یا په نور سکیورټي حواله سره یا نور داسې مطلب خوراک یا اوبو وغیرہ حواله سره چې دی نو دوی ته څه مشکلات راځي
روزنه کې د ټاکنو په وخت او د هغې نه وړاندې د میډیا په ذمہواری دا بحث هم شو چې کوم معلومات یو خبریال ورکول شي او کوم نشي او کوم معلوماتو یا خبر خپرولو سره خبریال یا رسنۍ ته قانوني مشکلات جوړېدای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده